نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د آزادي رادیو خبرونه اوري. زه عصمت څاروان يم. د خبرونه په خبرونو پیلوم. د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري وای د ښځو په وړاندې د طالبانو اقدامات کړول او جنسیتي ځورونه ګڼل کیږي چې په زغرده خندلو او په وړاندې عمومي اقدام ته اړتیا ده. اغلی اميري پرون پنځشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن شخص بدرګه کوي چې د طالبانو د فرمانونو د غندنی په باب ده. بلینکن د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې د امریکا متحده ایالاتونه د طالبانو تبعیزي اوامر چې د ده په وینا د افغان ښځو او نجونو حقونه او ژوند له خطر سره مخامخوي غندي. د همداراز لیکلی و چې امریکا په قاطع ډول د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه رعایتوي. د ډلې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په دوام کې د افغانستان په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د افغانستان په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرداری کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر پورې وي. په چنګاش یا سرطان میاشت کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان څو ولایتونه د سختو بادونو بارانونو او سیلونو شاهد وو چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې 250 تنه مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د لسو زیانګالو هیوادونو په لیست کې دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن جمعه د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه شلو وره مسابقه کې مخامخ کیږي. افغانستان د چهارشنبه په ورځ په هراري کې خپل لومړی مسابقه کوربه هیواد زیمبابوې ته بایللې وه. د دواړو هیوادونو ترمنځ به درېمه شلو وره مسابقه سبا شنبه وي. بیا به دواړه ټیمونه درې 500 وره مسابقه هم وکړي چې لومړی به د سه شنبه په ورځ پیل شي او همدارس دواړه هیوادونه دوه ټیسټ لوبي هم کوي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په غزه رنګ کې د اسرائیل په تازه هوایی حملو کې د وو ماشومانو په ګډون لشتل لشه 28 تنه وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د چهارشنبه په ورځ په لوی اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه پکې شوې ده. د روټرز خبري آژانس د خبر لمخې له وړ مشپې تر پرون پنځشنبه پورې یو حمله په النصیرات کې د کډوالو په کم کې پر یو کور شوې ده. په دوه نورو حملو کې 15 هغه سړي وشل شوی چې د ځایی کمیټې غړي وو او دا کمیټې د مرستو د کاروانونو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی وي. د ملګرو ملتونو په تازه تصویب شوی پریکړه کې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې ملاتړ هم شوی چې اسرائیل پر فعالیت بندیز لګولی دی. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی و په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. د ډلې پرون پنځشنبه په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټول ګډونه او د غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب شي. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې ویلي د بشار اسد د څلرويشت کلنې استبدادي واکمنۍ له ختمې وروسته سیاسي انتقال باید د قانون حاکمیت، د ښځو د حقونو ترڅنګ نړیوالو بشري قوانینو، د مذهبي او قومي اقلیتونو په ګډون د سوریې د ټولو وګړو خوندیتوب ته درناوی یقیني کړي. په دې ډله کې بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان، د امریکا متحده ایالاتونه او ایتالیا شامل دي. د سرګندونې داسې وخت کیږي چې د سوریې نوی حکومت پرون تر دریو میاشتو د اساسي قانون او پارلمان د ځنډولو اعلان وکاوه. د هیئتي تحریر شام ډلې په مشي افراطي وسلوالو تیر یک شنبه د مشقونی وو د بشار اسد رژیم نسکور کړ. دوی د سه شنبه په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه. زمو شخله او ساجی رادیو اوري دروان خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان په اړه د امنیت شورا په غونډه کې پر افغان جنو د تیبیز د کلو بندیز د شزو لپاره مرګونه گزار و بلل شو. د چبن سپین بولدک پر دروازه کاروباریان وایي کې غشتنی ونه منل شي نو
چیرې زموږ طالبان نسوال موږ بیا ورزو موږ د هیڅ چا سره هم مشوره نه کوو موږ کلیه ګندو.
ایران وایي د افغانستان سره پر خپل پوله 15 کیلومتر دیوال جوړ کړی. سیف د چلډرن د یونان په کمپونو کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بولي. په میدان ورده کې دوی فابریکې جوړې شوې دي.
سلیرو شو ساعتونو کې د یو ټن غوړیو او تقریبا 6000 کیلو پنجاړې د تولید ظرفیت لري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیال وایي د طالبانو وروستی حکم چې په طبي انستیتیوتونو کې د ښځو پر حضور بندیز لګوي د افغانستان د روغتیایي څارنې پر نظام یو ویجاړونکی ګزار دی. نوموړي دا څرګندونې پرون پنجشنبې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رابلل شوې غونډې ته وکړې. په همدې حال کې دې غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل که د طالبانو پریکړه په بشپړ ډول عملي شي د ښځو نجونو لپاره به مرګونې پایلې ولري. د طالبانو د تازه فرمان له مخې په افغانستان کې د لیندۍ یا قوس له 14 د نجونو او ښځو پر مخ د طبي انستیتیوتونو دروازې و تړل شوې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو یو جګپړی چارواکي د پنځمې په ورځ خبرداري ورکړ چې د افغانستان په طبي انستیتیوتونو کې د نجونو او ښځو د زده کړو د منع کولو په اړه د طالبانو دستور به د هیواد روغتیایي نظام ته جدي زیان واړوي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی ټام فلیچر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل دا یوازنی څنګه و چې د پانتونونو له تړلو وروسته ښځو او نجونو په کې زده کړې کولای سوی. هغه په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه
دا دستور به د ښځو او نجونو روغتیایي څارنې ته جدي او اوږدمهاله زیان واړوي. دا به په راتلونکو کلونو کې د کاري ځواک ساحې ته د 6000 قابلګانو او 2800 نرسانو د ننوتلو مخه ونیسي. په نتیجه کې به د میندو، نوزیږو ماشومانو او د امیندواري پر مهال د اختلالاتو له کبله د مړینو کچه د پام وړ زیاته سي.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې یو پر درېمه برخه ښځې له مسلکي طبي ملاتړ پرته زیږون کوي. هغه زیاته کړې چې د امیندواري اړوندو اختلالاتو له کبله چې د مخنیوي وړ هم دي په هیواد کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه مري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه هم په طبي انستیتیوتونو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړ.
حاکم چارواکو د دسمبر میاشت په پیل کې اعلان وکړ چې خزینه زکونکي به په طبي انسټیټیوټونو کې او ټولګیو کې له ګډون څخه منع شي. که چیرې دا پریکړه په بشپړ ډول پلی شي نو دا به په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د غرض د نارینهوو او هلکانو لپاره په ټوله کې د ټولنې په ټولیز ډول د ټول هیواد لپاره مرګونې پایلې ولري. زه له دې واکمنو چارواکو په کلکه غوښتنه کوم چې په دې اړه له سره خبر ورکړي.
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان لمخې په ټول افغانستان کې د نجونو او ښځو پر مخ طبي انستیتیوتونه د لندې له 14 تړل سوي دي. دا خونزاده دغه حکم د طالبانو د عام روغتیا وزارت لخوا طبي انستیتیوتونو ته صادر سوی دی. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي، عالي لیسې او پانتونونه هم تړلي وو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د دې ډلې له استازي پرته د ملګرو ملتونو دا ډول غونډې بې ګټې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو اقداماتو تر څنګ په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه هم په پرونی غونډه کې خبرې وکړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی ټام فلیچر ویلي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. هغه ویل چې ساش کال د اقلیمي کړکېچ له کبله په زرګونو افغانانو خپل څاروي، کرنیز فصلونه او کورونه له لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي زیاته کړه چې په افغانستان کې له هرو 3 کسانو څخه یو یې کافي خواړه نه لري او د خوارځواکۍ کچه د خبرداري تر سطحې لوړه او په زیاتېدو ده.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او
د چمن سپین بولدک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو ګواښ کړی کې د پاکستان حکومت غوښتنې ونه مني، نو سر لننه به د اعتراض په توګه خپلې خولې وګنډي. د لغړیانو په نوم دغه کاروباریان چې ډیری یې معلولان دي ادعا کوي چې پاکستاني چارواکو ورسره خپلې کړې ژمنې چې د سپین بولدک چمن پر دروازه به د پخوا په څیر د کاروبار اجازه ورکوي نه ده پوره کړې. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
د چمن سپین بولدک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو چې ډیری معلولین دي او په سیمه کې په لغړیانو یادیږي خبرداري ورکړي که د دوی غوښتنې ونه منل سي نو خپلې خولې وګنډي. هغوی ادعا کوي چې پاکستاني چارواکو له دوی سره کړې ژمنه چې د پخوا په څیر به د کاروبار اجازه ورکوي نه ده پوره کړې. د نور محمد په نوم یو معلول اعتراض کوونکی ویلي چې په چمن کې د پاکستان د ځایي امنیتي ځواکونو مشر ورسره ژمنه کړې وه چې د کاروبار د بیا پیل لپاره ځانګړي کارتونه ورکړي، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې.
بل ورځ موږ د کلیه مخته کېناستو، موږ له کرنل رالی زموږ سره چې کومه مایده وکړه ولزتی ته کارډون نه درکوم یا لیست راوي زموږ سره په خپله وعده نه دی ختلی او وروره د سبا لانه بل سبا پورې که چیرې زموږ مطالبان نه سوال موږ بیا ورځو، موږ د هیچ چا سره هم مشوره نه کوو، موږ خولې ګنډو لکه څنګه چې دا نورو خلکو د خولې پر ګنډول باندې خپل کاروبار ایله کوي او موږ هم دغه رقم وخلو ته تیار یو. سبا لانه بل سبا د کلې مخته موږ ورځو خولې ګنډو. دغه معذوره خلک چې دي څوارلس میاشت کېږي بېروزګاره دي.
په ورته وخت کې د قاسم او عبدالخالق په نومونو دوه نور اعتراض کوونکي وایي د دوی د کاروبار د بندېدو له امله دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي چې د خلو ګنډل د دوی لپاره د اعتراض وروستی او مجبوري اقدام دی.
موږ روزګار غواړو که نه کوي را وروره، موږ سبا نه بل سبا ډېر سخت قدم اخو خولې تړو، موږ مجبور یو، موږ روزګار غواړو. شین شمی رال په موږ بچان پسی دي، څوک د کرایو په سرایو کې پراته دي وروره، موږ څوک شین شمی را باندې رالی بچان یې غواړي. سرکار ته موږ دا خواست کو چې موږ ته روزګار ایله.
موږ دا معذوره ګرده اوس وروره ناستې وایي موږ خولې ګنډو، موږ سخت اکشن اخو وروره، موږ مجبور یو، موږ بل لار نه کولای. موږ هغه روزګار دي خامخا موږ ته وروره روزګار کوي. نو وروره موږ د سبا پورې کمر کوو، بل سبا موږ راوځو د کلیو مخته خولې د موږ معذورهم موږ ګنډو خو د کښېنو تر اساسه بیا نه ولاړې یو موږ کار مطالبه موږ لارې نه را لیکلې.
د پاکستان حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې د سپین بولدک چمن پر دروازه د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط لازمي کړ چې له امله د ځایي کاروباریانو کاروبار په ټپه ودرېد. د دې پریکړې په عکس العمل کې د چمن سپین بولدک اوسېدونکو او کاروباریانو د تیرو څورلس میاشتو راهیسې پرلت پیل کړي چې څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په شخړه اوښتې دي. پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د سپین بولدک چمن دروازه دې پر افغاني تذکره او پاکستاني شناخته کارت د مسافرو او کاروباریانو لپاره خلاصه سي. پاکستاني چارواکو تر اوسه د چمن سپین بولدک پر دروازه د معلولینو کاروباریانو د تازه اعتراض په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ویلي و چې د ویزا او پاسپورت شرط د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره لګول شوی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یوه ایرانی چارواکی ویلي چې له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د 15 کیلومتره دیوال جوړولو چارې بشپړې شوې دي. د ایران په جنوب ختیځه سیمه کې د ځمکنیو ځواکونو د قرارګاه قمندان امیر غلام علیان ویلي چې د ایران د جنوب ختیځې پولې له بندېدو وروسته د افغانانو تګ راتګ 50% کم شوی دی. د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان د دغه دیوال جوړول د حل لار نه ګڼي. تفصیل په دې راپور کې.
ایران ته له غیر قانوني لارو د افغان کډوالو د ورتګ نه مخنیوي د هڅو په دوام تازه د ایران په جنوب ختیځه سیمه کې د ځمکنیو ځواکونو د قرارګاه قمندان له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د 15 کیلومتره دیوال جوړولو د چارو د بشپړېدو خبر ورکړی دی. د ایران د صدا او سیما خبری آژانس د امیر غلام علیان له قوله ویلي چې د ایران د جنوب ختیځې پولې له بندېدو وروسته د افغانانو تګ راتګ 50% کم شوی دی. د ایرانی چارواکي ویلي چې جوړ شوی دیوال یوازې فزیکی معنی نه بلکې په پرمختللې ټکنالوژۍ سمبال دیوال دی چې د پولی په اوږدو کې د خوندي تګ راتګ لپاره ټول تدابیر پکې په پام کې نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د پولی په اوږدو کې د دیوال د جوړولو چارې د خراسان رضوی، خراسان جنوبي او سیستان او بلوچستان په سیمو کې دوام لري چې تر راتلونکو دریو کلونو به یې چارې بشپړې شي. ایران وایي د دغه اقدام موخه د امنیت ټینګښت او د انسان او وسلو د قاچاق مخنیوی دی، خو سیاسي امنیتي کارپوهان وایي د ورته دیوالونو جوړول د حل لاره نه ده. امنیتی کارپوه احمد خان اندړ په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
ساخت دیوال هرگز مانع قاچاق
و دیوال جوړول هیڅکله د قاچاق او ترهګرو مخه نشي نیولای، ځکه چې ترهګری او نړیواله پدیده ده چې ریښې د سیمې او نورو هیوادونو کې دي. باید په دې برخه کې بل لار پیدا کړي. دا یو پلمه ده چې ایران په وروستیو کې په پام کې نیولې ده.
د تیر جمهوری نظام پر مهال په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي چې د جمهوریت پر مهال له ایران سره داسې هوکړه شوې وه چې که افغان کډوال له قانوني او یا غیر قانوني لارو ورغلي وي د اوسېدو اسناد به ورکوي، خو د جمهوریت له نسکورېدو وروسته دا پروسه له منځه ولاړه.
د کډوالو وروستیو او تازه موجونو ته په کتو که چیرته دوی ته د اوسېدو اسناد ورنه کړل شي، فکر کوم چې د دیوالونو په جوړولو یې کنټرول او مدیریت ونه شي. ښه به دا وي چې په دې برخه کې یوه هوکړه وشي او یا دا چې پخوانۍ هوکړه بیا پلی شي.
افغانستان او ایران په ټوله کې څه باندې 900 کیلومتره ګډه پوله لري. ایرانی چارواکو د سږ کال په سور میاشت کې له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د دیوال جوړولو او د پولې د بندیدو خبر ورکړی وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت د امنیتي او انتظامی چارو مرستیال مجید میر احمد د 1403 کال په لومړیو کې ویلي چې ایرانی ځواکونو د پولو د بندولو یا انسداد لپاره تر راتلونکو 5 کلونو 3 میلیارد ډالر په پام کې نیولی دي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن وای په یونان کې د کډوالو په کمپونو کې ماشومان، په ځانګړي ډول افغان ماشومان، له سخت وضعیت سره مخامخ دي. سیف د چلډرن پرون د یو راپور په خپرولو سره هغو سختو ستونزو ته اشاره کړې چې ماشومان په دې کمپ کې ګالي. ځینې افغان کورنیو او ماشومانو چې د یونان په کمپونو کې ژوند کړی ویلي چې د خوړو د ټیټ کیفیت او د کمپونو ناپاک چاپیریال د دوی روغتیا په څو ځلې ګواښلې. نور حال د ابدي سپوږمۍ پر راپور کې
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په یونان کې د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو د سخت وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه راپور چې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 11مه د ماشومانو د ژغورنې صندوق او د یونان د کډوالو شورا لخوا خپور شوی، د هغو سختو واقعیتونو ښکارندوی کوي چې دغو کمپونو کې ماشومان ورسره مخ دي. یو له دغو واقعیتونو څخه د سیستماتیکې بې پامۍ له امله د هغوی د ماشومتوب د دورې له منځه تلل یاد شوي. هغه کورنۍ چې د 2024 کال د اپریل او جولای ترمنځ د ماشومانو د ژغورنې صندوق او د یونان د کډوالو شورا لخوا ورسره مرکې شوي دي، شکایت یې کړی چې د اوسېدو ځایونو کې اورګې او نورې حشرې وي، تاریخ تیر شوي، خواړه ورکول کېږي او د ماشومانو لپاره خوندي ځای نشته او د ساتنې لپاره یې د خدمتونو له سخت کمښت سره مخ دي. ځینو ماشومانو سره چې مرکه شوي ویلي دي چې د نابرابرۍ تر څنګ د یوازیتوب او ناامنۍ احساس کوي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق ویلي چې راپور شوي ستونزې یوازې د تاوتریخوالي او د خراب ژوند په شرایطو پورې محدود نه دي. کورنۍ په دې کمپونو کې د داسې ماشومانو کیسې کوي چې ښوونځي ته لاسرسی نه لري او له کافي رواني ملاتړ نه دي برخمن. د سیف د چلډرن د راپور له مخې دې حالت ځینې ماشومان خپه او ناهیلي کړي دي. صدیقه چې په یونان کې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې
په یونان کې کمپونه نه د ماشومانو لپاره مناسب دي او نه د لویانو لپاره. ټول په یو لوی سالون کې ډوډۍ خوري او که ماشومان وغواړي چې خپل ډوډۍ خونو ته یوسي څو وروسته یې وخوري، اجازه نه ورکول کېږي. دوی وایي هر څه چې خوري همدلته یې وخوري. په ټوله کې چاپېریال ډېر ناپاک دی.
عبدالرب چې 14 کلن دی هم ازادي راډیو ته وویل
پدغو کمپونو کې ښه ژوند کول ممکن نه دي. ډېر محدودیتونه هم سته، لکه زندان. موږ خفه کېږو، ناروغه کېږو، خو بله چاره نه لرو. نه چاپریال ښه دی او نه خواړه مناسب دي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن وایي په 2023 کال کې یونان ته د کډوالو پناه غوښتونکو راتګ په تیرو 5 کلونو کې خپل لوړ حد ته رسېدلی، چې په لومړیو یولسو میاشتو کې له 300,000 څخه زیات کسان د هیواد ته داخل شوي دي. د سیف د چلډرن په وینا سږ کال له 150,000 څخه زیات ماشومان د سمندر له لارې یونان ته راغلي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او د اردن پاچا په سوریه کې د قراری غوښتنه وکړه. انټونی بلینکن له پاچا دوهم عبدالله سره د کتنې په محل د غوښتنه داسې وخت وکړه چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته سیمې ته سفر پیل کړی دی. تر دې مخکې د نړۍ لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې په سوریه کې د سیاسي انتقال ملاتړ وکړ. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اردن له پاچا دویم عبدالله سره په کتنې کې په سوریه کې بل حکومت ته د واک د لیږد لپاره د ټولګډونه پروسې غوښتنه هم وکړه. شغل بلینکن چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم تر نسکورېدو وروسته یې سیمې ته سفر پیل کړی، وروسته په ترکیه کې د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د داسې ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې د اقلیتونو خوندیتوب هم تضمین کړي، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې د افراطي وسلولو په مشرۍ یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه. بلینکن چې څه باندې میاشت وروسته له واک څخه لرې کیږي د اردن له پاچا سره د سره سمندرګي په العقبه ساحلي ښار کې وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتف میلر ویلي بلینکن په سوریه کې د سیاسي انتقال پر مهال د اردن په ګډون د سوریه په ګاونډیو هیوادونو کې د ثبات لپاره د واشنگټن د ملاتړ ژمنه وکړه. د میلر په وینا د امریکا متحده ایالاتونه هیله لري چې سوریه به د تروریزم د مرکز په توګه نه کارول کیږي او خپلو ګاونډیانو ته به کوم خطر نه پېښوي. د اندېښنې د ترکیې هم دي چې د سوریې له هغو کردانو سره په کړکیچ کې ده چې د امریکا متحدان ګڼل کیږي. اسرائیل هم چې د اسد رژیم تر پرځېدو وروسته په سوریه کې په سلګونو هوایي حملې کړي عیني اندېښنې لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ته د پنځمې پر ورځ ویلي چې اړتیا ده له سوریې د تروریستي فعالیت مخاوني ولسی. بلخوا د ترکیې ټلویزیوني کانالونو پرون راپور ورکړ چې د ترکیې د استخباراتو مشر ابراهیم کالین پرون دمشق ته سفر وکړ. د خصوصي ټلویزیون ان ټی وی په ګډون بیلابیلو کانالونو راپور ورکړ چې کالین چې سخت امنیتي تدابیر ورته نیول شوی وو د دمشق له الاموی جامع جماعت څخه راوتلو وو. هیئت تحریر شام ډلې چې د تیر یکشنبې په ورځ د سوریې د حکومت د نسکورېدو د عملیاتو رهبري کوله او د سوریې لپاره د القاعده شبکې جلاسوي څانګه ده هڅه کړې چې معتدل بیانونه ورکړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان هم پرون په دمشق کې وو، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبري اژانس ته دا خبر رد کړی دی. د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو ډلې یا جی 7 په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. دغه ډلې پرون پنځشنبه په ویلامه کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټولګډونه او غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب سي. د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ افراطي وسلولو تیر یکشنبه دمشق ونیو او د بشار الاسد رژیم یې نسکور کړ. دوی د سیشن می پورز محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په میدان وردګ ولایت کې په ورستیو کې دوه نویو تولیدي فابریکو په کار پیل کړی دی. دا فابریکې د سیمې د اقتصاد د پراختیا او د ځوانانو لپاره د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې مهمې بلل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په میدان وردګ ولایت کې د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت د غوړیو د تولید یوې نوې کارخونې په فعالیت پیل وکړ. د صنعت او تجارت خونې مسول خان محمد ځواک وایي دا کارخونه په ورځنی ډول یو تن وطني غوړي او 6000 کیلوګرام کنجوره تولیدوي او 15 کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده.
نن میدان وردګ ولایت په مرکز کې د وطني غوړي او کنجاړي تولیدي کارخونې فعالیت باندې فایل وکړلو چې د 3 میلیون افغانۍ په ابتدایي سرمایه‌ګذاري سره پانګونه دلته کړې ده چې تقریبا 3 ساعتونو کې د یو ټن غوړیو او شپږ زره تقریبا شپږ زره کیلو ګرام کنجاړي د تولید ظرفیت لري او 15 نفر هیوادوال ته په مستقیم ډول د کار زمينه په کې مساعده شوې ده.
زهیر خان چې په دې کارخونه پنګونه کړي وایي هدف یې د ځوانانو لپاره د کاري زمینه برابرول او افغان تولیداتو ته پراختیا ورکول دي. هغه زیاتوي په هلمند کې هم ورته کارخونی فعالیت کړي او له مسولینو غوښتنه کوي چې د دې د تولیداتو لپاره په بازار موندنه کې ورسره مرسته وکړي.
موږ خو مخکې په هلمند کې کارخانې درلودلې، بیا هم اقدام وکړي چې د خلکو ته د کار زمینه برابره شي کارګرو ته. نو مسولینو خو موږ دا غوښتنه چې موږ به غوړیو ته او د موږ کنجړې ته بازار موندنه وکړي.
لږ ورهاخوا دوې ورځې وړاندې په میدان وردګو ولایت کې د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت یوه بله د بسکوټو کارخونه هم فعاله سوه. د دې کارخونې مسؤول محمد زاده وایي
والله زمونږ وایي وزنی هدف هم همدغه و چې په خپل ولایت کې خدمت وکړو او تر څو د خپل وطن د 4-15 کارګر سره مصر په کار کې اوسي او خپل وطن یا د خپل ولایت لږ روش ورکړو. اقتصادي لحاظه هر څه منظم دي، لکه مخکې چې داسې و چې برق نشته، جای نشته، څوک چې پانګوالو ته مثلا دا فکر ورسره و چې باید پانګونه چې څوک هلته کوي ځان یا خپلې پیسې ضایع کوي، خو اوس مونږ سره د رئیس صاحب په همکارۍ هم برق شته، هم جای شته او هر څه زمینه برابره ده.
د دې نوښتونو په ترڅ کې دغلته یو شمېر ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. دی وای خوشاله دی چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمينه برابر سوي.
نو تقریبا دا یو کال کې چې کارخانه کې کار کوله ډیر خوشاله سې چې دا کار برابر شوی دی. نو نه بل ډیر خلک چې کار زمينه برابر شي په شو دی، بس ټول ځوانان په کار باندې لګي شي، بس خپل کار دا و
کس هم دا 2-7 کال کې چې ځکه لمی دی او دلته اوس پیله الله درې څلور ورځ کې کار کوو. دلته دلته اوس دستګار راوړله، مخکې هلته وکړي سرکینه وکړي هلته هم کار کوو، اوس هم دلته راوړله. ډېر خوشحاله یو چې کاروبار نو همدې کې کار کوو، بس سات هم کې تیر دی کار مار همدې کې کوو.
والله ډېر خوشحاله یو چې په خپل هیواد کې راته د کار زمینه برابره شوې ده. له نورو پانګوال نه مو هیله دا ده چې بهر کې چې اوسېږي راسې خپل هیواد هلته سرمایه ګذاري وکړي تر څو خپل هیوادوال د کار زمینه برابره شي.
زنانو هم دا حق د دې کوم انرژي لري هغه چې خپل وطن کې استعمال کړي، نه پردي هیوادو ته لاړ شي هلته مزدوري وکړي او هلته خارج کړي هغه هیوادو ته کار کړي هیوادو ته، بس دې دلته خپل انرژي خپل سرمایه دلته.
دا په داسې حال کې چې ترګي مخکې هم په میدان وردګو ولایت کې د قلمونو او میکرونیو د تولید پاپریکو په فعالیت پیل کړی و چې د سیمه ایزو اړتیاو د پوره کولو ترڅنګ ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. یا د پاپریکې نه یوازې دا چې د داخلي تولیداتو د ودې لپاره یو مهمه هڅه ګڼل کیږي، بلکې د خلکو د اقتصادي حالت د ښه کولو او د ځوانانو لپاره د فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې یو اغیزناک رول لوبوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه په وراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګوره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې او د چا زړه دی چې دی د په خپل سر په دوه تنو یا په یو تن چې پنځشنبه شي موټر تک تنه را خوشی کړی دی. د جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغه مخه ونیسي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه.